de Mini Pérame.
السلام علیکم زما خوګو ملګرو څنګه یې تاسو زه امید لرم چې تاسو ټول بروغ جوړ یې د مینې پیغام ریډیو کې تاسو ته هر کله وایو زین تاسو خور هما
او زین ملیکا زما د طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړي هله لرم چې روغ جوړ خاد آباد او خوشاله وي او د جن به خوندونو مزه اخلي
ګران مینوالو نن به نوې امید پروګرامونو سلسله کې تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو زما یقین دی چې دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شي
زما ملګرو نن به مونږ داسې تبې په باره کې خبرې اترې کوو چې مونږ ورته ټایفایډ وایو یعنی لویه تبه
او د دې نه علاوه د پروګرام په دویمه حصه کې به مونږ د خدای پاک د کلام نه د حضرت داود او د جولیت په هکله یو زبردست کیسه اورو نو تاسو ته مې خواست دی چې د پروګرام تر اخیره پورې مونږ سره اوسئ
زما رونو خویندو که چری تاسو مونږ له خپل مشوره را کول غواړی یا مونږ نس ته پوس کول غواړی نو په دیش مهربانی تاسو مونږ له مسکال لا کئ 00 15 09 00 00
یعنی 00 15 79 47 71 0 74 گران مینا والو لکه څنګه چې موږ تاسو ته وویل چې نن ډاکټر صاحب موږ سره دی نو راځئ چې هغه ته هرکلی ووایو ډاکټر صاحب په خیر آلئ ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالئ او موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو
زما خویندو ستاسو هم ډیره مننه چې تاسو ما دلته بلنه راکړله او دا زما دپاره د خوشحالۍ خبرې چې زه تاسو سره په دې پروګرامونو کې شرکت کوم
ډاکټر صاحب موږ غواړو چې تاسو موږ ته د ټایفایډ تبې په هکله یو څو خبرې وکئ او ردی په هکله باندې زموږ اوریدونکو له معلومات ورکئ
ملکی ډیره ښه ده زه به تاسو ته د دې په هکله باندې وویم تیره میاشت زه په کلي کې د یو کس د معاینې دپاره لاړم او د هغه نوم بلال و کله چې زه د بلال د کور ته ننوتلم نو ما وکتل چې هغه په کټ کې پروت و او ساړه پرې راغلی و ما ته تپوس وکړو بلالا ستا طبیعت راته ډیر زیات خراب ښکاري ولې څه چل دی خیر خو دی کنه نو هغه جواب راکو ډاکټر صاحب دا ټوله هفته راته داسې لګېدل چې زما تبه ده او دا تبه ورځ په ورځ زیاتیږي په سر باندې مې مور سره ډیر زیات درد وي ځان راته ډیر زیات کمزوری محسوسیږي او خپل ځان راته نشه نشه ښکاري او په خیټه کې مې مور سره سخت درد وي او زړه ته مې حس نه کیږي نو زما ملګرو کله چې ما د بلال خبرې واورېدې نو ما ته معلومه شوه چې بلال د سه انفیکشن په وجه نه جوړه شوی دی خو د کم انفیکشن په وجه
نو بیا ډاکټر صاحب مونږ ته ووایې چې د بلال څه بیماری وه ستا د خبرو نه خو ما ته داسې ولګېدل لکه چې د هغه تبه وه
هو ما ستا خبره صحیح ده د یو ډاکټر په تور زه اکثر مریضان وینم چې د هغوی تبه وي او تبه د دې علامت دی چې وجود د څه قسمه انفیکشن خلاف جنگ کوي خو زما ملګرو یاد ساتئ چې هر قسمه تبه یو شان نه وي یو قسم تبه داسې وي چې هغه یو څو ورځو دپاره ښه شي خو یو څو ورځې پس واپس راشي او یو قسم تبه داسې وي چې هغه روزانه په یو خاص وخت باندې راځي نو موږ ته د تبې نه دا معلومېدلی شي چې هغه کس ته څه مسله ده زما ملګرو د بلال تبه ورځ په ورځ زیاتېده هغه ډیر ستړی والی محسوسولو او غوښتل یې چې ټوله ورځ ودوي بلال ما ته دام ویل چې د هغه په معده باندې سخت درد دی زما ملګرو کله چې زه بلال سره میلو شوم نو د تیر شوي یوې هفتې داسې د هغه تبه وه نو د احتیاط په طور ما هغه ته وویل چې هغه خوراک له لاس مه ور وړه کم چې به نور خلک خوري که چرستا دا تبه د څه قسمه انفیکشن په وجه وي نو بیا دا نورو کسانو ته هم لګېدلی شي ما هغه ته دام ویل چې خیر ډیرې اوبه سکا یعنی ستا په وجود کې به د اوبو کمی پیدا شي
پیسې لروره ډاکټران همیشه وایي چې د تبې په دوران کې موږ له ډېرې وبسکل پکار دي.
بالکل ستاسو خبره صحیح ده. یوه هفته پس زه بیا بلال سره د ملاوېدو دپاره لاړم او غوښتل مې چې وګورم چې اوس هغه څنګه دی. کله چې زه د هغه کور ته لاړم نو هغه ناست و او خپله خیټه یې کلکه نیولې وه. هغه ماته وویل چې لا تر اوسه پورې مې ډیره زیاته تبه ده او په معده کې مې درد هم دی او د هغه خیټه هم خرابه شوې وه. د هغه په وجود باندې واړه سره سره داغونه جوړ شوي وو. کله چې ما د هغه نبز ونیولو نو نبز یې هم په مزه شوی و. نو زما ملګرو زما یقین راغلو چې بلال د ټایفاید تبې په وجه نه جوړه شوی دی. د هغه تبه وه، په معده درد و، خیټه یې خرابه وه او په سینه یې سره سره داغونه وو. د ډیرو بیمارو په وجه په خلکو باندې تبه، د خیټې خرابیدل او ستړی والی راځي، خو په هغو بیمارو کې دا علامتونه د یوې هفتې نه زیات نه وي. نو ما دا سوچ وکړو چې بلال د ټایفاید په وجه نه جوړه دی.
اوه ډاکټر صاحب، دا خو ډیره د خفګان خبره ده. مهرباني وکړئ تاسو موږ ته ټایفاید په باره کې لږ نور معلومات هم راکړئ.
ډیره ښه ده. زما ملګرو، د ټایفاید تبه د یو کس نه بل کس ته لګېدلی شي. د ټایفاید جراثیم د یو کس د وجود نه بل کس ته حرکت کوي. دا جراثیم په خوراک یا اوبو کې شاملېدلی شي او نور خلک د دې د لاسه نه جوړه کېدی شي. او اکثر انفیکشن په دې طریقه باندې خورېږي، او خاص طور باندې که چېرې د یو کس ټایفاید تبه وي او چې څوک د هغه خیال ساتي او هغه خپل لاسونه صحیح طریقې سره نه وینځي، نو دا جراثیم ډیر زر د هغه وجود تم تلی شي. زما ملګرو بلال یو څو هفتې مخکې بل کلي کې خپل ملګري سره ملاوېدو دپاره تلی و، او هغه هلته کې په لاره کې یو ریړۍ والا نه د خوراک دپاره څه اخیستي وو. نو زما ملګرو، اکثر په داسې ځایونو کې موږ ته د ټایفاید جراثیم لګي.
نو فیصله روره، تاسو موږ ته ویلی شئ چې موږ څنګه خپل ځانونه د ټایفاید د جراثیمونه بچ ساتلی شو، یا داسې نور قسمه جراثیمونه؟
ملکې، د ټایفاید په شان بیماری تاسو ته په هغو هوټلو کې د ډوډۍ خوړلو نه لګېدلی شي کوم چې صفا نه وي، یا چې په لاره کې د خوراک کم سیزونه خرڅېږي. نو زما ملګرو، تاسو احتیاط کوئ چې تاسو د خوراک سیزونه چرته نه اخلئ، او په کور کې دا خبره یاد ساتئ چې میوې او سبزیانې په صفا اوبو سره ښه وینځئ، تلکاری ښه پخوئ او سبزی صحیح پاکوئ، ځکه چې په کچه سبزیانو یا میوو کې جراثیم موجود وي. نو پکار دي چې دا ښه صفا کو. کله چې تاسو څه پخوئ د دې په وجه جراثیم مړ کیږي، او د تشناب استعمالولو نه پس خپل لاسونه په صابون سره وینځل پکار دي.
ټیک ده، د دې نه داسې ښکاري چې دا جراثیم په هر ځای کې موجود وي او په موږ باندې د حملې کولو په انتظار کې وي.
بالکل هما، دا په هر ځای کې موجود وي، خو موږ دا جراثیم نشو لیدلی ځکه چې دا ډېر واړه وي. زما ملګرو، یو بله خبره یاد ساتئ، که چېرې ستاسو د سکلو اوبه پوره صفا نه وي، نو ښه به دا وي چې اول هغه وویشوئ، او چې کله یخې شي نو بیا یې د سکلو دپاره استعمال کوي. یا د اوبو صفا کولو دپاره تاسو دوایی م استعمالولی شئ چې ورته کلورین ویلی شي. او زما خویندو، چې کله خپلو ماشومانو دپاره پی جوړوئ نو ښه به دا وي چې اول اوبه ښه ویشوئ چې د هغې نه ټول جراثیم ختم شي.
نو فیصله وروره، تاسو موږ ته ووایئ چې په بلال باندې بیا څه وشوه.
ما بلال ته وویل چې دا ضروری ده چې ستا ټیسټ وشي، او چې کله د هغه ټیسټ وشو نو معلومه شوه چې د هغه ټایفاید تبه ده. او ډاکټر ورته وویل چې هغه له د دوایانو پوره کورس استعمالول پکار دي، او په دې کې ناغه نه ده پکار. نو بلال ټوله دوایي ختمه کړه، او د هغې نه پس هغه ډیر زیات ښه شو. زما ملګرو، صحیح دوایانو استعمالولو سره ټایفاید ختمیږي، ځکه چې دا بیماری د جراثیمو په وجه پیدا کیږي. د ټایفاید تبه ډیره زیاته خطرناکه کیدی شي. نو زما وروڼو او خویندو، چې کله ډاکټر تاسو له دوایي درکړي نو دا ډیره ضروری ده چې د ډاکټر په مشوره باندې پوره عمل وکي او د دوایانو پوره کورس ختم کړي.
ډاکټر صاحب، کچری د یو کس ټایفایډ وي نو بیا څه کیږي؟
کچری هغه کس علاج ونه کی نو درد او تبه یې ډیر زیات شي او د هغه کولمو او د وجود نور اندامونو ته به ډیر نقصان ورسی. د کومو خلکو چې ډیره سخته د ټایفایډ تبه وي نو د هغوی په معده کې ډیر زیات درد وي او د دې په وجه معده زخمی شي نو بیا یې په ډکو میتیازو کې وینه راځي یا یې رنگ تور وي. نو زما ملګرو، کله چې یو کس کې دا علامتونه موجود وي نو پکار دي چې هغه زر تر زره خامخا ډاکټر له لاړ شي. که چېرې علاج نه کوي نو کېدی شي چې هغه مړ شي.
زما خوګوریدونکو، راځئ چې یو ځل بیا د ټایفایډ تبې علامتونه خپل ځان ته را یاد کړو. کله چې تبه د یوې هفتې نه زیاته شي، په معده کې سخت درد وي، ستړی والی وي او په بدن باندې سره داغونه پیدا شي، نو دا د ټایفایډ علامتونه دي. زما ملګرو، د ځینو خلکو کېدی شي خېټه هم خراب شي، نو د وینې ټیسټ نه دا معلومېدی شي چې د یو کس ټایفایډ تبه ده او که نه.
او زما وروڼو خویندو، دا خبره یاد ساتئ چې دوایې سره د ټایفایډ علاج کېدی شي. نو که چېرې ستاسو په یو کس باندې شک وي چې د هغه دا بیماری ده، نو ښه به دا وي چې هغه زر تر زره هسپتال یا ډاکټر له بوزئ.
ډاکټر صاحب، د دومره ښه معلوماتو راکولو دپاره ستاسو ډیره مننه. زما په خیال اوس خو موږ د صفایي ډیر زیات خیال ساتو چې بیماران نه شو او احتیاط به کوو.
بالکل ملکې، صفایي ډیره ضروری ده. که چېرې موږ روغ صحت غواړو نو موږ له پکار دي چې موږ د صفایي خیال ساتو. نو زما ملګرو، په اخره کې زه تاسو ته یو خبره کول غواړم. زمنګ وجود د الله پاک د طرف نه یو تحفه ده، نو موږ له پکار دي چې موږ د دې په ښه طریقې سره خیال ساتو او د خپل لاسه دې ته نقصان ونه رسو. زما یقین دی چې تاسو به زما په دې مشورو باندې عمل کوئ او دا به خپلو رشته دارانو او دوستانو ته موایي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
زما ملګرو، یو ځل بیا نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. زما یقین دی چې تاسو به ډاکټر صاحب د خبرونو ډیر څه زده کړي او تاسو په دې خبرو باندې عمل کوئ. زما رونو خویندو، تاسو زموږ په تیرو شو پروګرامونو کې د حضرت داود علیه السلام په حکله د کتاب مقدس نه ډیرې کیسې اورېدلې دي. یاد ساتئ، هغه اسرائیلی و او تقریبا 3000 کاله مخکې ژوند تیر کړی دی. هغه یو ډیر زبردست ژوند تیر کړی دی او په کتاب مقدس کې ډیر زبورونه په هغه باندې نازل شوي دي. نو زما ملګرو، موږ غواړو چې د حضرت داود علیه السلام په حکله نن یوه بله کیسه واورو او دا کیسه به موږ د سلیم خان نه اورو.
سلیم خان ورورا، موږ تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی. دا راته وایه سلیم ورورا چې تاسو څنګه یې؟
زما خویندو، ستاسو هم ډیره مننه چې تاسو مال دلته دعوت راکه. او د خدای پاک شکر دی، زه ښه یم او امید لرم چې تاسو به هم ښه یئ. زما رونو خویندو، نن به زه تاسو ته د خدای پاک د کلام نه یوه بله رښتینې کیسه کوم. لکه څنګه چې د ټایفایډ دا خرابه بیماری د انسان په وجود باندې حمله کوي، نو دغه شان په دې کیسه کې یو کس د حمله کولو دپاره تیارو. خو زما رونو خویندو، د دې کیسې د شروع کولو نه مخکې زه ستاسو نه یو تپوس کوم او غواړم چې تاسو په دې باندې سوچ وکئ. ملګرو، په ګرانو حالاتو کې کله چې په تاسو باندې بیماری راشي یا فکرمن یې یا مایوسه او ناامیده یې، نو په داسې حالاتو کې تاسو د چا نه امید ساتئ او تاسو د خپل راتلونکي وخت دپاره په چا باندې یقین ساتئ؟
سلیم خان وروره، دا یو ډیر ښه سوال دی. موږ به خامخا په دې باندې سوچ کوو.
سلیم خان ارورا، تاسو مونږ ته وایي چې تاسو بنن د کلام مقدس د کمې حصے نه مونږ ته دا کیسه کوي، کوم چې د حضرت داود علیه السلام په حق لدا.
هما دا کتاب په کتاب مقدس کې د سیمول پنوم اول کتاب ولسم باب کې دا زما ملګرو حضرت داود علیه السلام د خپل ټولو رونو نه کشرو داغه مشرانو رونو با د بادشاہ د سپایانو په تور جنگ کولو خو حضرت داود علیه السلام با په کور کې زکه چې هغه د ګډو خیال ساته او په هغه وخت کې ساول بادشاہ نو کله چې به ساول بادشاہ خفاو نو حضرت داود با د بادشاہ په دربار کې داغه د پاره بینجو غولا نو دې سره با د بادشاہ زړه ته سکون ملاوي ده نو ملګرو راځي چې اوس د خدای پاک د کلام نه دا کیسه په تفصیل سره وورو فلسطین د یهودا په خار شوکا کې د جنگ د پاره راغونډ شو اغوی د شوکا او ازیکا په منځ کې په یو ځای کې کیمپ ولګولو چې نوم یې اف اس دمیمو ساول او د بنی اسرائیلو لخکر د ایلا وادای سر راغون شو او د فلسطینو خلاف صفونه جوړ کړل فلسطین په یو غر باندې ودرېدل او بنی اسرائیلیان په بل غر باندې ورته مخامخ ودرېدل چې د دوی په منځ کې وادی وا بیا د فلسطینو د خیمونه یو تکړه سړی راووته هغه سړی د جاتو او نوم یې جولیتو هغه د دریو ګزونه لوړو داغه په سر د زیړو جنگی ټوپای وا او د زیړو فوجی زغره اغوستی وا چې درې کم شپېته کیلو وا داغه پتونونه هم د زیړو په زغره باندې پټو او د زیړو نیزا داغه پوګه باندې زوړاندا وا داغه نیزا د کوټې د تیرومرلو یا وا او د دې د اوس باندې سر تقریبا 1 کیلو داغه ډال به هغه فوجی وړه چې داغه نمخ کې بروانو نو زما ملګرو جولیت ادریدا او د بنی اسرائیل لخر ته چغه وکړه چې تاسو حل تاسو کوي د جنگ د پاره مصفونه ولی جوړ کړی دي زه فلسطین نه يم او تاسو رساول نوکران نه یی یو سړی خوښ کوي چې دل تراشی او زما سره جنگ وکړي کاغه زما سره جنگ کولې شي او ما اوجنی نو مونږ بس تاسو غلامان یو خو که زه یو غټم او هغه وجنم نو تاسو به زما غلامان یی زه ویم چې نن د بنی اسرائیل په لخر کې داسې سوکشتا چې زما سره جنگ وکړي مال داسې سړی راکړي چې مونږ دواړه جنگ وکړو نو زما ملګرو کله چې ساول او د هغه سړو دا وورېدل نو هغه زړونه بایلل او سخت ویریدل جولیت سلوی خورځې هر سحر او ماخام بنی اسرائیل ته ویل چې ما سره جنگ وکړي نو زما ګران اورېدونکو د حضرت داود مشران رونه دغه جنگ لتلیو نو یو ورځ حضرت داود ته خپل پلار ویل دا لس کیلو ریتی دانه او لس روټۍ والا او زر زری کیم ته خپل رونو لیوسا او دا لس پنیر مشر افسر لیوسا دا معلوم کا چې ستا رونه څنګه دی او چې داسې سنخه راوړي چې دا غې نه دا ښکاره شي چې تا غوی اولیدل او هغوی ښه دي ساول بادشاه ستا رونه او نور ټول بنی اسرائیلیان د ایلا په وادۍ کې دي او د فلسطینو سره جنگ کوي نو زما رونو خویندو حضرت داود پور پسې سحر وختي پاسېد بل څوک د ګډو زیموار پرې خود خوراک واغست او چې څنګه ورته خپل پلار یې سی ویلو نو هم هغه سلاړو هغه هم په هغه وخت کېم ته ورسېد چې بن اسرائیلیان د جنگ د پاره صفون جوړولو ل روانو او د جنگ چغې وهلې فلسطی او بن اسرائیلی لخکرو یو بل ته مخامخ د جنگ د پاره صفون جوړ کړل نو زما ملګرو حضرت داود خوراک د سامان وړون کې زیموار کا سره پرې خود د جنگ میدان ته منډه کړه په لورونو لورغه او سلام ور باندې واچولو کله چې هغه د اغوی سره خبرې کولې نو هغه فلسطی پهلوان جولیت چې د جاتو د فلسطی لخر نه راووت او د مخ کې پشانې خپل جنگي چغه وهله او دا چغه حضرت داود واورېده کله چې بنی اسرائیلو جولیت ولید نو هغه د یارې نه منډه کړه هغه یو بل ته وویل هغه ته وګورئ هغه ته وګونیسئ چې هغه وایي چې زما سره جنگ وکړي زما ملګرو ساول بادشاہ دا وعده کړی وا چې څوک دې اوجنی نو هغه لپاره یو لوی انعام ورکړي بادشاہ به هغه کس لا په لورم ورکړي او د هغه خاندان به د ماسول ورکولو نه آزادۍ نو ملګرو په دې دوران کې حضرت داود د هغه سړو نه تپوس وکړ چې کم د هغه سره نږدې وو هغه سړی ته به څه ملاو شي چې څوک دا فلسطی اوجنی او بنی اسرائیلیان د دې بیزتای نه خلاص کی ځکه چې دا ناسونه ته فلسته سوک دی چې د ژوندی خدای پاک لخکر ته وایي چې زما سره جنگ وکړي. نو هغوی ورته وویل چې څوک جولیت ووژني نو د هغه د پاره به دا انعام وي. د داود مشر ورور الیاب د داود خبرې واورېدې چې د سړو سره یې کولې. هغه داود ته سخت غوسه شو او ورته وویل دا ته دلته سکې، ستا د ګډو خیال څوک ساتي چې کومې تا په بیابان کې پریښې دي؟ ما ته پته ده چې ته څومره مغرور یې او ستا په زړه کې څومره فساد دی، ته صرف د جنگ لیدو ل راغلې. نو ملګرو حضرت داود تینه تپوس وکړه، نو اوس ما څه غلطي وکړه؟ زه یو تپوس هم نشم کولی. څه حضرت داود د هغه نه یو بل سړي ته راوګرځېده او هم دغه تپوس یې تینه وکړ، او چې هر ځلې دا تپوس کولو نو هم دغه جواب ورته ملاوېده. کله چې هغه خبرې واورېدې شوې چې کومې داود کړې وې، نو هغه سړو دا خبرې د ساول بادشاه په مخ کې هم وکړې. نو ساول بادشاه داود راوغوښته. داود ساول ته وفرمایل هیڅوک دم د هغه فلسطین په وجه زړه نه غورځي، ستا خدمت کوونکي به لاړ شي او د دې فلسطین سره به جنگ وکړي. ساول بادشاه داود ته وویل ته به د هغه سره څنګه وجنګېږي، ځکه چې تا لکې او هغه د ټول عمر فوجي دی. خو داود ساول ته وفرمایل ستا خدمت کوونکي د خپل پلار د ګډو خیال ساتي، کلم چې یو زمری یا میلو د رمې نه یو ګډو رو تختی نو زه ورپسې ځم، حمله پې کوم او د هغه د خولې نه بچ کوم، او که هغه ځناور په ما باندې حمله کوي نو د جامې نه ونیسم، وی وهم او وی وجنم. ستا خدمت کوونکي ازمری او میلوګان دواړه وجلې دي، او زه به د دې ناسونته فلسطین سره هم دغه شان وکم کم چې د ژوندي خدای پاک د لښکر مخالفت کړی دی. مالک خدای زه د ازمری د پنجنه او د میلو د پنجنه بچ کړی یم، او هغه به مې د دې فلسطین د لاس نه هم بچ کی. نو زما خوږو ملګرو ساول بادشاه داود ته وویل ځا لاړ شه، مالک خدای دې مل شه. نو زما رونو خویندو بیا ساول بادشاه داود لا خپل جنگی لباس ورکه، د زیړو جنگی ټوپۍ کمی چې د داود په سر کې خدا، او یو ازغره هم ورکړه. داود د ساول بادشاه توره په خپل ازغره پورې اوتړله او د روانېدو کوشش یې وکړ، خو هغه نه شتلې ځکه چې هغه دا سیزونه نه اغوستل. هغه ساول بادشاه ته وفرمایل د دې سیزونو سره زه جنگ نشم کولې، زه د دې سره عادت نه یم. نو هغه لرې کړل، هغه په لاس کې خپله امسا واغسته او بیا د ولې پنځه هوار کاڼي یې خوښ کړل او په خپله بوجۍ کې واچول. لیندې په لاس کې وا او هغه فلسطین ته ورلو.
زما رونو خویندو ستاسو تر اوسه پورې دا کیسه سمره خوښه شوه. د خدای پاک د خلکو فوج د جولیت نه ډیر زیات یریدلې و. زما ملګرو زه په هغوی باندې الزام نه لګوم، ځکه چې جولیت سره د جنگ کولو د پاره تلل د خودکشۍ یعنی د خپل ځان د وجلو برابرو. د هغوی بادشاه ساول څوک چې یو طاقتور جنګیالی و هغه هم یریدلی و. خو زما ملګرو زما نه دی خیال چې هغې په خدای پاک باندې پوره یقین ساتلو، ولې داسې نه ده؟
خو ما زما په خیال چې کله هغوی جولیت ته وکتل چې څومره غټ او طاقتور او غوسه ناک دی، نو هغوی یری واغستل. هغوی نه دایر شوي وو چې خدای پاک د هر قسمه طاقتورو خلکو نه ډیر لوی دی. هغه دا ټوله دنیا جوړه کړې ده، نور سپوږمۍ او ستوري هغه جوړ کړي دي، او په دې دنیا کې یو سیزم د خدای پاک د اختیار نه بهر نه دی.
نو زما ملګرو کله چې داود پلار یسی هغه خپل رونو پسې ولېږلو، نو حضرت داود جولیت سره د جنگ کولو د پاره تیار و چې خدای پاک په داغه د دشمن خلاف هغه له بری ورکي. زما رونو خویندو ستاسو په خیال حضرت داود علیه السلام ولې دومره پوخ یقین ساتلو؟ بالکل ستاسو خبره صحیح ده. دا غزکه په خدای پاک باندې پوخ یقینو چې په ډیرو مکو باندې خدای پاک دا غم رسته کړی وا.
زما ملګرو حضرت داود علیه السلام ډیر زړه ورو او دا غ پوره یقینو چې خدای پاک اوسم دا غم رسته کولې شي او هغه له کامیابی ور کولې شي. خو زما په خیال ټول فوجیان په دې انتظار کې ولاړو چې اوس پس کیږي.
بالکل ستاسو خبره صحیح ده. نو راځي چې د خدای پاک د کلام نه دا کیسه جاری وساتو. زما ملګرو، کله چې جولیت او قتل چې داود د جنگ د پاره را روان دی، نو هغه د داود طرف ته روان شو. دا غ ډال اڑون کې دا غ نمخ کې روانو. هغه نورم ورنږدې کېده، او کله چې هغه داود لا خور نږدې شو، نو هغه پورې ور لخندا وراله، ځکه چې هغه سور سپین او خیستا لکو. هغه داود ته وویل، زه سپی یم څه چې ته ما پسې د امسا سره رالی؟ هغه داود ته وویل، راشه چې زه ستا غوښه مارغانو او ځنګلي ځناورو له ورکم چې وی خوري. خو زما په ګورېدونکو حضرت داود جواب ورکړ، ته ما له د تورې او وړې نږدې سره روانې، خو زه ستا خلاف د رب الافواج د نوم سره درځم چې د بني اسرائیلو د لښکر خدای پاک دی چې تا د هغه مخالفت کړی دی. دا هغه ورځ ده چې مالی خدای به دې ماله په لاس کې راکړي. زه به تا له شکست درکم او سر به درنه وغورځوم، او زه به د فلسطین فوجیانو لاشونه مارغانو او ځناورو ته واچوم چې وی خوري، نو چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې د بني اسرائیلو خدای پاک شته، او دلته به هر چا ته پته ولګي چې مالی خدای تا د خپلو خلکو بچ کولو دپاره د تورو او وړو نیزو ضرورت نشته، ځکه چې دا د مالک خدای جنگ دی او هغه به تاسو ټول موږ ته حواله کړي. نو زما خوږو اورېدونکو، جولیت د داود طرف ته یو ځل بیا روان شو، او داود زر زر د فلسطینیانو د جنگ صفونو ته ور منډه کړه چې دا هغه سره ملاو شي. هغه خپلې بوجۍ ته لاس ور دننه کړ او یو کاڼی ترې راوویست، او په لینده یې جولیت په سر باندې وویشت. کاڼی د هغه په تندي کې ور دننه شو، او هغه پړ مخې په ځمکه را پرېوته. په داسې داود بغیر د تورې نه د یوې لیندې او یو کاڼي سره جولیت له شکست ورکړ او وی وجلو. داود هغه له ور منډه کړه، د پاسه پرې ودرېده، د جولیت تورې د کاش نه راوویسته، سر یې ترېنه پرې کړ او هغه مړ کړ. کله چې فلسطینیانو ولیدل چې د هغوی پهلوان مړ شو، نو هغوی منډه کړه. د اسرائیل او یهودا سړو چغې وهلې او په هغوی پسې منډې وهلې. نو زما ګرانو او خوږو اورېدونکو، دلته کې د کیسې دا حصه تر سره شوه.
زما ګرانو ملګرو، دا یو ډېره مشهوره کیسه ده، خو چې کلم زده اورم نو مالا ډېر خوند راکوي، په دې وجه نه چې ګینې زما د جنگ خبرې خوښې دي.
نو ملکې، بیا داسې کومه خبره ده چې ستا دا کیسه ډېره خوښه ده او تی بیا بیا اورېدل غواړي؟
په دې کیسه کې زما دا خبره ډېره زیاته خوښه ده چې حضرت داود علیه السلام څومره زړور وو، د دې په باوجود چې هغه یو ځوان لکو او دومره تجربې نه وه، خو بیا هم هغه جولیت سره د جنگ فیصله وکړه.
بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده. هغه واقعي ډېر زړور او تکړه و، ځکه چې کله هغه د خپل پلار د ګډو خیال ساتلو، نو هغه ازمري او میلوګان وجلی و.
خو ما زما په خیالم د دې کار په وجه هغه په خدای پاک باندې یقین او باور ساتل زده کړي و. کله چې به هغه روزانه په خپل ژوند او کار کې ګرانو حالاتو ته مخامخ کېدو، نو هغه په خدای پاک باندې یقین ساتل زده کړي و. نو زما ملګرو، داسې موږ هم د خپلو حالاتو نه زده کول پکار دي. موږ دا زده کړي دي چې په خپل ژوند کې په عامو حالاتو کې په خدای پاک باندې یقین او ایمان ساتلی شو، او د امید ساتلی شو چې هغه زموږ مرسته کولی شي.
نو زما وروڼو خویندو، چې بیا کله ګران حالات راشي، نو موږ ته به پته چې د چانه به مرسته غواړو. ما په خپل ژوند کې دې تجربه کړې ده،
او زما ملګرو موږ وکتل چې حضرت داود علیه السلام د خدای پاک په طاقت باندې څومره بروسه ساتله، او ورته پته وه چې خدای پاک خپل خلکو سره ډیره مینه کوي. حضرت داود ته پته وه چې که د خدای پاک خلک خپل نظر په هغه باندې وساتي، نو هغه به د هغوی حفاظت کوي.
او بالکل ملکې، او حضرت داود علیه السلام دا نشو برداشت کولې چې څو خدای پاک او د هغه خلکو پسې بدې خبرې وکړي. خدای پاک د ډېر عزت او د لویۍ لایق دی.
زما ملګرو، دا خبره یاد ساتئ چې په حضرت داود علیه السلام باندې زبور شریف نازل شوی دی. نو موږ غواړو چې د زبور شریف نه یو څو خبرې ولولو، او دا زبورونه هغه جولیت له د شکست ورکولو نه څو کلونه رستو لیکلی دي.
په نهم زبور شریف کې حضرت داود علیه السلام فرمایي، زه به د خپل ټول زړه نه د مالی خدای ثنا صفت کوم، زه به ستا ټول عجیبه کارونه بیان کوم، زه به یم خوشحاله او ستا له سببه خوشحالي کوم. ای خدای تعالی، زه به په سندرو کې ستا د نوم ثنا صفت کوم. زما دشمنان چې کله وتښتېدل هغوی تیندکونه وخوړل او ستا په وړاندې تباه شول، تا زما په حق کې وکړه فیصله، ناستې په خپل تخت په انصاف خپل عدالت کوې.
زما خوږو اورېدونکو، په دې زبور شریف کې چې د کم دشمن ذکر شوی دی، هغه ماته جولیت ښکاري. هغه پر مخې پرېوتو او مړ شو. او دا خبره یاد ساتئ چې حضرت داود علیه السلام د خپل ځان لوی بیان نه کړه، بلکې هغه صرف د مالی خدای لوی بیان کا او دا هغه حمد او ثنا یې وکړل. هغه یو ډیر حلیم انسان و. زما ملګرو، تاسو واورېدل چې حضرت داود علیه السلام د خدای پاک په حق لبانې سو فرمایل؟ هغه ته پته وه چې خدای پاک انصاف کوونکی دی او د هغه دپاره به هغه هر څه کوي کوم چې صحیح وي. حضرت داود علیه السلام په خپل ټول ژوند کې په دې خبره باندې یقین ساتلو چې د دې په باوجود چې د هغه ډیر دشمنان وو او ډیرو مسلو ته مخامخ وو، خو بیا هم د هغه په خدای پاک باندې یقین و.
زما رڼو خویندو، حضرت داود علیه السلام په بل زبور شریف کې فرمایي، کم چې اوویشتم زبور دی، مالی خدای دی زما خلاصون او زما رڼا، نو بیا زه ولې یرو کمه د چانه؟ او مالی خدای دی زما د ژوند کلا، نو بیا زه ولې یرو کمه د چانه؟ چې کله ما ختمول غواړي بدکاران او حمله را باندې وکړي زما دشمنان، تیندک پوخري او را گزار بشي زما دشمنان. هر څومره چې ګیر چاپیره رانه توشي لښکرې، زړه کې یاره نه لرم. که شروع شي زما خلاف جنگونه، خو زه به خاطر جمع یم. نو ډاډه شه او زړور شه او د مالی خدای په صبر او انتظار شه.
زما خو اورېدونکو، ما ته پته نشته چې تاسو خپل ځان داسې محسوسوئ چې ستاسو نه ګیر چاپیره دشمنان دي. دا دشمنان خلک هم کیدای شي، یا ستاسو د ژوند مسلې هم کیدای شي، دا بیماری هم کیدای شي، او یا دام کیدای شي چې تاسو پخپله د خپل ځان دشمنان یی. زما خوږ اورېدونکو، کله کله موږ د خپل ځان ډیر خراب دشمن جوړېدای شو. موږ خپل ځان ته داسې ویو چې موږ بالکل ښه نه یو. نو زما رونو خویندو، تاسو نه یو ځل بیا هغه تپوس کوم کوم چې سلیم خان رور کړی و. هغه ویلی و، په ګرانو حالاتو کې تاسو د چا نه امید ساتئ؟ د خدای پاک کلام موږ ته فرمایي چې موږ دې د طاقت دپاره په خدای پاک باندې نظر وساتو. زما رونو خویندو، تاسو له مایوسه کېدل نه دي پکار، ځکه چې تاسو د خدای پاک په نیز ډیر خاص یئ. هغه تاسو سره ډیره مینه کوي او هغه دا لوس کړی دی چې که تاسو په یقین ساتئ نو هغه به تل تاسو سره وي. نو زما رونو خویندو، اوس موږ په زبور شریف کې څه واورېدل؟
ملکې، موږ واورېدل چې ډاډه شه او زړور شه او د مالی خدای په صبر او په انتظار شه. زما ګرانو او خوږو ملګرو، تاسو نن نوې امید پروګرامونو سلسله کې یوه ډیره پخوانۍ او زبردسته کیسه واورېده، او موږ د حضرت داود د زبور شریف نم ډیرې زبردستې خبرې واورېدې چې پکې داسې ویلې شوي وو، ډاډه شه او زړور شه او د مالی خدای په صبر او په انتظار شه. نو زما رونو خویندو، اوس موږ غواړو چې خدای پاک سره د خبرو کولو په هکله یو څو خبرې وکړو. زما مقصد دی چې د دعا غوښتلو په هکله خبرې وکړو، د هغه دعا غوښتلو په هکله کومه چې د ایمان سره غوښتی شي.
زما رونو خویندو، کله چې موږ خدای پاک نه دعا غواړو، نو پکار دی چې په ایمان سره دعا غواړو. ستاسو په خیال باندې د ایمان څه مطلب دی؟ ایمان دې خواهش ته نشي ویلې چې څه د خدای پاک نه غواړو نو هغه به راکړي. یاد ساتئ، د ایمان بنیاد زموږ په احساساتو باندې نه دی، بلکې د ایمان بنیاد صرف او صرف د خدای پاک په کلام باندې دی. ایمان په خدای پاک باندې یقین او عقیده ساتل دي.
زما په خیال ایمان دا دی چې خدای پاک د ټول هر څه قدرت او طاقت لري، او څه چې زموږ د پاره ضروری وي نو خدای پاک هغه هر څه کولی شي. ایمان دې باور ته ویلی شي چې خدای پاک موږ سره ډیره مینه کوي. ایمان دا دی چې خدای پاک ډیر حکمت والے دی، هغه ته پته یې چې زموږ د پاره څه ښه دي. زما رڼو خویندو، کله چې موږ د ایمان سره دعا کوو نو بیا موږ خپل فکرمندی پرېښودی شو، ځکه چې بیا موږ ته دا پته یې چې ټول هر څه د خدای پاک په اختیار کې دي. زما ملګرو یاد ساتئ چې موږ له دا سوچ کول نه دي پکار چې زموږ ایمان سمره لوی دی، بلکې موږ له دا سوچ کول پکار دي چې زموږ خدای پاک سمره لوی دی او هغه موږ په خپل ایمان کې مضبوطولی شي.
زما ملګرو، زما په خیال کومه کیسه چې موږ واورېده نو په هغې کې د داسې قسمه ایمان ذکر شوی دی کوم چې حضرت داود علیه السلام په خدای پاک باندې لرلو، او موږ په ایمان سره خدای پاک نه دعا غوښتی شو او دا یقین ساتلی شو چې هغه به زموږ دعا قبلی.
زما خوږو اوریدونکو، زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، خو تاسو ته دا خبره کول غواړم که موږ هر قسمه ګرانو حالاتو ته مخامخ یو یا موږ هر قسمه طاقتورو خلکو ته مخامخ یو، خو زموږ ایمان چې په خدای پاک وي نو بیا به موږ ضرور کامیابی حاصلو، لکه څنګه چې موږ د حضرت داود علیه السلام په حکله واورېدل چې هغه یو ځوان لکو او یو ډیر زورور پهلوان لی شکست ورکو.
نو زما رونو خویندو، تاسو هم داسې په خپل ژوند کې کولی شئ، دعا هر څه بدلولی شي. کله چې موږ په ایمان سره د خدای پاک نه دعا غواړو نو خدای پاک زموږ حالات بدلولی شي. که چیرې نن ستاسو په کور کې بیماری وي یا نورې څه مسلې وي، نو هغه خدای پاک ته وسپارئ او د هغې دپاره فکرمنده کیدل پرېږدئ. صرف دا یقین او ایمان وساتئ چې خدای پاک به ستاسو دا ټول تکلیفونه ختموي. زما ملګرو، راځئ چې اوس ټول په شریکه د خدای پاک نه دعا وغواړو چې هغه موږ له دا وس او توفیق راکړي چې په خپل ایمان کې مضبوط شو او هغه زموږ د ژوند نه هر قسمه مشکلات ختم کړي.
اے مالک خدایا، زه ستا شکر کوم دې وخت لپاره، د ستا د کلام لپاره. مالک خدایا، زه ستا شکر کوم چې تا موږ له کلام راکړی دی او د دې کلام په ذریعه باندې موږ ښه او بد پیژنو. او مالک خدایا، د دې کلام نه موږ ته ډیره حوصله ملاویږي، ډیر طاقت ملاویږي. زه دې کلام لپاره ستا ډیره شکر گزار یم مالک خدایا. اے مالک خدایا، زه په خپل ژوند کې، د خپل ملګرو په ژوند کې چې کم مشکلات دي مالک خدایا، هغه ټول ستا لاس ته سپارم. ته زموږ د ټولو مرسته او مدد وکې او هر یو څیز زموږ لپاره بالکل ټیک کې مالک خدایا. اے مالک خدایا، کم چې زموږ دشمنان دي مالک خدایا، تا هغه علم، عقل او پوهه ورکا چې هغه په ښه طریقې سره خپل ژوند تیر کړي، او څنګه مینه چې مالک خدایا تا موږ سره کړې ده چې موږ هم داسې یو بل سره مینه وکړو مالک خدایا. اے مالک خدایا، څومره چې زموږ اوریدونکي دي او زما د آواز اوري، نو که د هغې په کور کې څوک بیمار وي یا نور څه تکلیف وي مالک خدایا، نو هغې هم زه ستا لاس ته سپارم. ته د هغې حفاظت او ساتنه وکړه، او مالک خدایا ته د هغې ټولو نه خبرې چې د هغې په ژوند کې څه ښه دي او څه خراب دي. نو مالک خدایا، څه چې د هغې دپاره ښه دي ته هغه شان وکړه او هغوی له برکت او خوشحالي ورکا. دا ټوله د واده عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم. آمین،
آمین. نو زما خوږو ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت سرته ورسېدو. که چېرې تاسو زموږ پته ځان سره نه لیکلي، نو تاسو ځان سره دا پته ولیکئ او خامخا موږ سره رابطه وکئ. تاسو په دې نمبر باندې موږ له مسکال لاکئ، موږ به پخپله تاسو ته ټیلیفون وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 59 4 5 0 4 او که چېرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اورېدل غواړئ، نو دې لپاره زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغې کې به تاسو ته ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه ملاویږي، یعنی گیتونه، د لوستلو دپاره کتابونه او نور داسې ډېر روحاني سیزونه تاسو ته په هغې کې ملاویږي. زمونږ دا ویب سایټ دی
www.pashtozere.org زما گرانو اوریدونکو کچری تاسو سره د انټرنیټ سہولت وی نو تاسو مونږ سره په ایمیل باندې هم رابطہ کولای شئ زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org
گرانو مینوالو تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکلا نو اوس زموږ د جدای وخت راغې او پراتلون کې وخت کې به یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې گو نو اوس مونږ له اجازه ترا کوي او تاسو د خپل شان سندره ووري د خدای پامان
د خدای پامان
She loves